اونا وقت مبخير ده افغانستان په وخت د شپې نه بجوش او سهمه زي مرتسي ازادي رړي ته وګيست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې لیکلي چې دلته ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یوځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس باند کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړه پرمختګ وکړي باید د خپلو ټول خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یو زلزله چې شدت یې در اختر په کچا 3.15 درجې و د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2:55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 95 کیلومتره جنوب ختیځ خواته و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام نو بیا وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی دا خبره نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کړی ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې او بل خوا د بېوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان 115 نوي کورنۍ هیواد ته رسیدنې شوې دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس، کورنۍ د سپین بولدک، شپږ سلویخ کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخي مپله او سلاته کورنۍ د اسلام کلا لاري هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکیه پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه پیوه لاري کې لاس تنه غیر قانوني افغان کډوال نیول دي. د ترکیه رسنوی د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لاس افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیه ته ورغلي وو. د پولیسو راپور له مخې په دې عملیات کې درې کسان د ځینې قاچاق په دینور شي چې یوې خوشې شوې او د نورې محکمې ته سپارل شوې دي. د لوبو ډګر به د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه له بنګلاديش سره د دریو یو ورځنیو سیالیو نیټې اعلان کړه. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربته به د دې لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشت په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان دوه پر یو وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل فقوقی وشل دی. د اسرائیلو پاوز شي قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب په زیا سیمه کې د اسرائیلي جنګل ټکو په عملیات کې ووژل شو. ګرانو اردوونکو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغه بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونې کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپېژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان لیلم کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې په هېواد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په 9 سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هر کلای کړای دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خوک یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه صحی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زده و ښځي او د یو افغان په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دي واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز ترڅنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل له تاسو سره ده.
د
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپله ایکس پاڼه د ویډیو بیان په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅه کوي. تفصیل په راپور کې.
په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خپرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمېر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څنګه کولای شي چې په میلیونو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا هغه رئیس چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلې ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
افغانستان سفارت تړل شوی چې دې مسالې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې دې وړاندې شي چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نه شي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره ګڼي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې یوه لوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروې کې او له هغې وړاندې په واشنګټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري بي تي بار اعلان کړي او ویلي چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 10مه ویلي چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په څه باندې 10 اروپایي هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې دا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خې شوي او 9 سفارتونه او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورټونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګریزو توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزو یو شمېر افغان سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړ خوسکېدو له ویرې دا کار کوي. د افغانستان سوداګری خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه ده ورکړې. نور جزات د سنا ککړ پر پور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو مجبور مجبوریت نه راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوه او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړ رو بالا ته مې ویر کړ هغه په 150 مانی رنه واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرڅ شو. پاتیا پسل په 110 روپۍ درې درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کې هم والا که خوب رسیدان دي خنينا.
یو بل سوداګر خانسیب ازادي راډیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاش چې دا غینه ډیره زیاتې ورځې وشنه هغه به تر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې د غلام خان د لارې نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په ګردیز کې خرڅ کو. کله تورخم د لارې نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د الکترالیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیګیری په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان حکومت د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه له دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو. خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونا ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دي. د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه ښکاری دا کاروبار به نور به ټکیږي بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یوازې صادرات دي. له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي، د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې مینځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده. تفصیل اسمت څروان تاسو ته وروي.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یوځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاووق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصرالله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک کې فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دي حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی له تیرو 12 کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی خو اوس په ښار کې رېړې چلوي. دی وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو دا ده د دولت څخه چې باید زموږ سره همکاري وکړي، په ما خو چې کار راته پیدا کړي. او دلته په بازار کې هم دا خلک رېړې والا
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې اتمه ورځ د چارت د کار په لټه راوځي خو کار نسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه د پیلا کړي وروره ما دغه جړه دغه وجو ظاهری د وروره ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدری یو شهر پیلا کا ما نن اتمه ورځ د برشي ز ولا کا کرم به شو الله ودی په مشه سی وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کم ما نه بلار څو یو کار خدمات را پیلا کا کغلا وکم لا تر څه پرې کا کغلا وکم په درومي و ز پر کم ولار سم ته و درې ما نه غنم په پټو جرا کا زدم پر خپل لار مانځي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بیروزګاري سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بیروزګاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینې برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز اسدآباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درولو ځای نشوالي څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې که د سړک پر غاړو یې دروي نو کله ترې غلو شیان وړوي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي وي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حمید الله په اسدآباد کې هټۍ لري. وایي هر سهار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه وروره هر څه مشکل دي. دا ګاډي دی وروره د حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي ځکه ټول د دکانداران کوم دي له ګاډي بوځي کې لاندې بوځو څوک چې ټیرونه وایي څوک چې یو شی پټي بیټرین دي پټيږي نو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. دلته
همیشه ګل هم په اسدآباد کې کاروبار لري. ازادي راډیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړی چې هټیوال او نور خلک پکې په بیغم زړه موټر ودروي. د هغه په خبره که د کومې هټۍ یا کارخونې مخې ته موټر دروي نو سختنې اجازه نه ورکوي او وایي چې د دوکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحې ډیر کمې دي. موټر د ودرېدو ځای نه او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې. کوم دوکان مخې ته موټر ودرې دوکاندار هم هغه کوي کنه زما دوکان مخه بنده شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چېرې ګرځي موټر د ودرو بس یو ځای کې ټیر ورته سورې کړی بل ځای کې یا ترافیک پازا بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ له نشتوالي ورسره د ترافیکو له خوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو له درېدو او لارو بندېدو څخه تنګ شوي. د اسدآباد اوسیدونکو عبدالله راته وویل د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکي په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډېره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټرې ولاړې لارې بندې د موټر د تېرېدلو ځای نه وي او دا د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته چې څوک راشي موټر هلته ودرېږي بیا په خار کې سودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او وایي اسدآباد لسګونه کاله وړاندې د ښاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سیندونو په خوا کې په یو تنګ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د ښاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ښار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېری موټر چلوونکي او پلاسي کراچۍ او توکي پلورونکي ترافیکي اصولو ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لاری بندیږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په ښار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. خراغلاسته د